استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به می ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حداکثری به ویژه تحریم های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود،
اگر
ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی. حالا پیش بینی ها چی است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنن. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت می‌کنن ولی خودشون دست به کار نمی‌شن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، بعد تازگی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. از این شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با خب به هر صورت جامعه بین‌المللی وجدانن مکلف هستن که جلوی این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان به نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستن و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما و یک مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتا ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میتن با خاطر کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن. گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است، مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طوری که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است از او تاندازی جلوگیری میکنم. نگه به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی 2 استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید میکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد. 3 متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چی میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در 1-2 سال اخیر با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدی‌تری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فوردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرا در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل‌آویو رسیدن. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سر از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد. و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده چه علنی چه در محافل خصوصی به حمله نظامی به ایران
و یا حمایت از اسرائیل. دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیش بینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردن. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولا خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
خود طوری که شما آگاهی دارین اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که وارد از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است و قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولتای ما معلوم نیست که اینا اولویتشون چی است، کدام کار باید اول کنن، کدام کار آخر کنن. و درک از یا واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و مزیت‌های معینی که داره، متأسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارن در این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل گلزار است و آلی حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که وارد از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 3.5 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین المللی را اشاره میکنم. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیزی نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که با وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین المللی استقراض کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب ازی است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70 و 80 و 60 در نوسان است. اگر روز خیر استراتژیک هم حیف و میل شود در او صورت و همون باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کارا میکنیم و کارا میکنیم زندگی ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها به رسمیت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روانستیم و باید جلوی گرفته شود و ایر شوخی نپنداریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
ده آزادی ملما.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکی ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جانې سلامونه، وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرېښه او راغلې ده په فرانسا کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسا کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدامه ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسېجانې تاسو ته او ټولو قدرمن لیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډېره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالي مینه والا او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله یوه پرزنټر اوسه به در څنګ ټول رسنیزې میډیا کارونه شوال زما سره مینه ډېره زیاته وله. نو تقریبا زه د دیاګنوز کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې د الکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما د غیس خو وروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا دراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې شوله، ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودل لیسه فعالیتونه مې واته لوزن کی ورسره ولغین ورسره بیراله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کړ چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالی جانې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغه به مزل باندې به هم خبرو کو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پرزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار څه نیول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سنادونه، زما ټول دولتي کارونه. لغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږه لما هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې لکه له افغانستان نه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې هغه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بېرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بېرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کوي ماسک ځم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. علي متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره سوره سوزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبې هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونزې سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم کوم ستونزې سره مخامخ کیږي، ته پریکړه ستاسو لپاره سوره سوزمنه و
باور وکړې اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به نه وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به ژوند خوندي اوس یو عادت له خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د فکر رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان مانس پیدا کولې. ژړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړې و، خپل مسلک مل لاس ورکړې.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دی کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات ستړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته سوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اووته میاشت له هغوی سره ما کار کوه. یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی دا لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، په خصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي، یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هېواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به دمه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپل هېره مې له لاسه نه ده ورکړی، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شاره ورسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېره ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچې به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول د شي کله ماغه مغازې ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې ازادي تلویزیون کې کار کوي او زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
bale bale raza che yow maqaisa ko da che lazabal na takabal taragli yow bla khabi kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat awal da che zabal na tadag mazal pal kreda pa zabal gund walayat ki khabar ali khura der ziat sakht da yow injilita bi alaghis sa kabal taragli bel kabal tar france pur ra rasid udul ta pa television ki kar ke da maqaisavi bas ka mawta ko tumra da maqaisi wardi de
jaleb ksal usajani pa zabal کی یو هغه د سنتي ټولونو څخه دا چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند بي له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ورور له ما سره ام غاجوال یاس ما سره پم دی راس کی پټول خو هغه مدیر زما پلار ته ویل چې سالور نن نه درغله ولی مریض ده، خو هغه پوهید چې خبر نه ده چې د سر کار کوم. خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخت ده. کله چې پلار می کور ته راغله ما ټول شته د سر کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نو میرات واخستل راته واخسته ما یې سم ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر واوشته بیا مور نو ورته مخته سو وخت مخته سوال چې وو کار شروع کړی ده، ما ورته ټول شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچري هم دغه موضوع به ډیره یادوله. بیا هغه ځنه چې کلام نشته ستونزې پیدا سولې ده، ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د زینه باندې سی او ډیر کوښښنی و ما هغه وخت په دې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا ته ته وای ما فکر کوم چې هغه نه نه دی زه شزه یم دومره توفیری ما ترمنز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو. نو وخت پته رده سره په دې څونو باندې پوسمه چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي. نو ما هم نه چې څونځي ولا چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم. کله چې کندهار ته لاړم اته مله هم نه چې څونځي سره مخ مخ سم بل خراب یاره لم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران درته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګ به الته د مینلم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه را درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساسو مې کوي ډیره خوشاله خپل سم ځانته مې ول چې نس مخبرونه د لاش پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي بډیر تشویق ول ماغي بډیر خوشاله ول اته دغه مخبل هله دغه پوسټر وکړه درته چې غوږ مو ورسل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
bale bale یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې مارکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه سمه یا دوري وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنۍ فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خپلم اته زه ډیر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم آلته د ناتو سفیر اتل چې دا غزا یو اکسن واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکوله چې زه ورته خبریاله یم دا اکسلاماتون دا فلاتونه چې ومال دل یا دا چلان چې ومال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا شنه خبریاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیر به ملالاس نه ور کوله ملاتمن یستون زه وجود لري زه باید استون زه پیدا کوم او د هلال ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیر زیات بهشت می خپل هیر له لاس نه بل
هم څو هڅه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دیم به له لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه ته ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بې په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بل اخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې یوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلم اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دغه اوسم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغه ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅ کله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دینه د شت ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ما په مشر ورو او مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازي کولای سم نه ډاکټري ورخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلر میز ما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګې تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار څنګه خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد دا خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato btimra de de ehsas kawi che saral dumra sara sara bi ham dari ke bal khanda ga faisala chita kade de ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سوز لا هم خاتمه نه دي سوز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یادوري وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بيسته د دفتر څخه کوم زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچولې خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرورت ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
zaro jaane mere barande ko tera ye varavina zaro jaane mere barande ko tera ye varavina zaro jaane